دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ لا مشال ریډیو اوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سويزه بوريوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي د افغان حکومت په مشرۍ کې به په دې هیواد کې د سولې پروسه پر مخ بیایي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په دې سیمه کې لا تیر شپې دوه ورځنی کرفیو لګولی ده او اسرائیل نن وختي شپږویشت فلسطیني بندیان خوشې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي چې د افغان حکومت په مشرۍ کې به د سولې پروسه پر مخ وي. د سرګندونې پرون ناوخته په لندن کې د هغې غونډې پر مهال سوي دي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یې کوربه و. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون درلود. د برتانوي وزیر اعظم دفتر وای په دې غونډه کې درې واړه مشرانو وویل چې په افغانستان کې امن د ټول سیمې په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې ترڅنګ د اسلامي اقتصادي غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل افغانستان د عربونو ډالرو ارزښت لرونکي طبي زیرمې لري.
We intend to strengthen our national economy.
نیت مو کړی چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لسیزه کې لکتر لګل درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په سلو کې شپېته به کې کار بوخته ده.
د افغانستان پاکستان او برتانیا ترمنځ د روان کال په فروری کې هم داسې غونډه شوې و چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کول و. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي ل تیر شپې نیولې بیا تر سبا پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدو بندیز یا کرفیو وي. دا خبره د پولیټیکل انتظامی چارواکو تیر شپه مشال رادیو ته وکړه. چارواکو ویلي چې ولس دې په دې دوران کې سړکونو ته نه راوځي او که له کرفیو سرغړونه وکړه نو د چارواکو په وینا د تاوان به په خپل ذمه وروي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو د دې ګرځبندیز وجوهات نه دي په ډاګه کړي. په شمالي وزیرستان کې د هرې اتوار په ورځ کرفیو لګیږي خو د نن او سبا لپاره د کرفیو په ناڅاپي توګه لګول شوې ده. د ورکو بلوچستانو د خوشی کولو په مخه لکوټي کراچۍ ته روان لاریون تر مستونګ تیر سوی دی. د ورکو بلوچستانو د ژغنمی سازمان لخوا پیل سوی د لاریون د دوشنبه په ورځ د کوټي لامطباتي دفتر روان سوی دی. د احتجاج کوونکو په خبره په 15 ورځو کې به د سین صوبې کراچۍ ښار ته د ورسیږي او هلته به بیا د کراچۍ د پریس کلب مخې ته په علامتي توګه د نه خوړلو په اړتال لاس پور کړي. د دی اوجد لاریون ګډونوال وای د پاکستان استخباراتي ادارو د دوی په زرګونه خپلوان تښتول دي. دوی غوښتنه کوي چې نړۍ دی پر پاکستان فشار واچوي چې تښتول شوی بلوچستان خوشی کړي. خو پاکستانی چارواکي وای د ورکو بلوچستانو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. د پاکستان د سین صوبې په یو شمیر شهرونو کې د سې شنبې په شپه وړې چاودنې سوي دي چې یو تن پکې وژل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سین کمپرستو ګوندونو نن د چهارشنبې په ورځ د هړتال اعلان کړی دی. سیندی کمپرستو د هړتال د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د اعلان سوي اډینینس تحفظ پاکستان پر ضد کړی دی. اسرائیل نن وختي شپږویشت فلسطینی بندیان خوشی کړي دي. دا لډیر مودې راهیسي په منځني ختیځ کې د امن د ولاړو خبرو اترو د بیا پیلولو د تړون برخه ده. په دې بندیانو کې ځینې داسې دي چې شل کاله یې په بند کې تیر کړي. په لویدیځه څنډه او غزه کې خلکو د هغوی په جشنونو هرکلی کړی. ټاکل شوی ده چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس هم دې خوشی کیسو بندیانو ته هرکلی ووایي. یو خوشی شوی بندي وویل
الحمدلله
د خدای شکر دی که څه هم زرا خوشی سوم خو بیا هم خفایم ځکه چې اوسم کسان په زندان کې دي. زه هیله لرم چې هغوی به هم خوشی کړل سي. په اسرائیل کې ډیر خلک پر دې تړون خفه دي. هغوی د فلسطین دا وګړي ترهګر بولي او وایي چې د اسرائیلي خلکو پر ضد یې جرمونه کړي دي. په زرګونه فلسطیني وګړي له هغه راوروسته د اسرائیل په زندانونو کې بندیان دي چې کله اسرائیل په 1980 کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال په لویدیځه څنډه او غزه باندې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټمي اتوانۍ د څار اداره او ایراني چارواکي پر دې سلا سوي دي چې د نومبر پر 11 نیټه په تهران کې سره کښېني. د لهغه وروسته ده چې د ایران له اټمي پروګرام سره د تړلو اندېښنو د لرې کولو په اړه ګټورې خبرې وسوې. دا اعلان د سې شنبې په ورځ په ویانا کې له دوو ورځنۍ خبرو اترو وروسته سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټمي اتوانۍ د څار د ادارې مرستیال مشر تیرو ور جور تا د دې مسلې د هوارولو لپاره د ایران نوې وړاندیز د خبرو اترو او همکارۍ په ټینګولو کې ګټور بلل دي. په یادې اداره کې د ایران استازي رضا نجیفی ویلي دا وړاندیز به دواړو غاړو ته اجازه ورکړي چې د همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د څار اداره په دې لټه کې ده چې د ایران اټمي بټیو اسنادو او چارواکو ته لار پیدا کړي. دا د هغو اترونو په اړه د پلټونو برخه ده چې ګواکې ایران د اټمي وسلو په جوړولو بوخت دی، خو ایراني چارواکي دا نه مني. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د مازدیګر پر 4 بجې پیلېږي. تر دې وړاندې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د 2 ټیسټ لوبو د لړۍ یوه لوبه جنوبي افریقا او بله پاکستان ګټلې ده. د خبرونو پای.
خبرینم د بریوال کاکړ نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ پاوه پانا په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او برتانوي مشرانو ترمنځ خبرې اترې شوې. دا چې د پاکستان نوی حکومت افغان سولې ته څومره ژمن دی د سیاسي چارو یو کار په وای
نواز شریف مثال نه چونو چانس دا د سپیچ او فوج د مرزین بغیر څه فیصلې نه کوي. وغیر نه بغیر فیصلې وکړي بیا هغه عملی کول یو لوی سوالیه نشان دی.
د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی د پر ګوند درغلې تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې د خپل ځان او ګوند مشرانو هر ډول احتساب ته تیار دی.
مونږ حاضر یو د ملک ادارې مشته، قانون مشته، عدالتونه مشته. کچا سره زمونږ خلاف سئی سرسترګو لاړ دی شي، تحقیقات دی وشي چې پته ولګي چې حقیقت څه دی او دروغ څه.
بلوچانو د خپل روک شو کسانو د خوشی کولو په مخه لکراچې د کویټینا کراچی په لور خپل لاریون ته دوام ورکړي او اونی ز خبرونه حجره هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو وار بیا خپلې ژمنې تازه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په دې ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه خپل ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. ډیوډ کامرون پرون په لندن کې د کرزی او نواز شریف ترمنځ د خبرو کوربه و. د برتانیا صدر اعظم دفتر وایي چې دغه درې اړخیزه غونډه د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. دا وروسته له هغې چې نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی دی، لومړی ځل دی چې نوموړی په درې اړخیزه غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې د امن ټینګښت او له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ګړندې کېدل دي ګډون کوي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي درې واړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې په سیمه کې د سولې ټینګښت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. دوی د اقتصادي همکارۍ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او په دې برخو کې یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له درې اړخیزې غونډې مخکې په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې د ثبات لپاره هلې ځلې کوو او د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی.
هم چاته کې افغانستان کې اندر
دی وای موږ غواړو چې افغانستان کې ثبات راشي. موږ غواړو چې افغانستان کې راتلونکي کې داسې یو حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زمنګ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره خو او مهم دی.
د چارو کارپوهان وایي د امنیت ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول هم د دې هیواد د ثبات لپاره مهم دي. ولسمشر کرزي پرون د اسلامي هیوادو اقتصادي غونډې ته چې پکې د نړۍ د نږدې 1300 هیوادو سیاسي او اقتصادي مشرانو ګډون کړی په وینا کې وویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. کرزی ویل د افغانستان د قانونو په ګډون طبیعي زیرمې کولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونو ته د عاید یوه منبع او پانګه تضمین کړي. کرزی وویل
وی انټند ټو سترینګتن اور نېشنل اکانومي،
نیت مو کړی چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لسیزه کې لکتر لګل درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په 60% به کې کار بوخته ده. افغان ولسمشر برتانیا ته په 15 ورځنی سفر تللی. نوموړي د روان کال په فبروري کې هم د پاکستان او برتانیا د مشرانو په ګډون په ورته غونډه کې ګډون کړی و. هغه مهال کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري سره په دې غونډه کې چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم هغه مهال کوربه و خبرې کړې وې. له هغې غونډې سره داسې هیلې زیاتې شوې وې چې ګوند په شپږو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو جوړجاړی حاصل شي، خو نه یوازې دا چې دا هیله پوره نه شوه، بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې پر پوله د بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د لفظي شخړو په ګډون د یو لړ عواملو له امله کړکېچنې شوې دي.
د نوري اسنوري ریپورت تاسو ریډوس بایول بل ریپورت وورو په لندن کې د افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانی د وزیر اعظمانو ترمنځ تیر ارخیصه غونډه وشوه. په افغانستان کې د سولې خبرې اترې او د شان د افغانستان پاکستان او برتانی درې ارخیصه اړیکې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. یاد غونډه د دې لړۍ سلورمه غونډه به خو پښتنه داده چې آیا تیر غونډو څه نتیجې ورکړې دي او کنه، دا به د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې وورو.
څنګه څنګه چې د کال 2014 په پای کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو وخت رانږدې کېږي، امریکا او نور هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبان سره د سولې خبرې اترې پیل شي او یو نتیجې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه سوي هڅې ناکامه سوي، خو برتانیا له څه مودې راهیسې تر بل هر یو هیواد زیاته فعاله ده چې په دې اړه پاکستان او افغانستان یو نتیجې ته ورسوي. تر دې وړاندې غونډې شوي چې زیاتره کارپوهان وایي څه خاص نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه محمد اکبر وریا وایي برتانیا غواړي پاکستان ته مخکشه رول ورکړي.
هغه دوه نور هیوادونه چې له افغانستان سره په ناسته کې ګډون کوي تر اوسه په نړۍ کې د افغانستان په هکله هیڅ ډول مسایل نه دي مطرح کړي. مثلا پاکستان تر اوسه نه دي چمتو سوی چې له افغانستان سره په صادقانه توګه مرسته وکړي. انګلستان هم له هغه وخته چې د افغانستان پر ضد مفکوره لري تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې هغه بدل کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې د سولې د بهیر مشري په راتلونکي کې پاکستان ته وسپاري.
خو د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون بیا وایي د نورو هیوادونو په پرتله برتانیا د پاکستان او افغانستان په رانږدې کولو کې ښه رول لوبولی سي.
پاکستان پر د طرف نه د دې حمایت په لیس کې یو کې چې طالبانو ته وایي تاسو چې د ریکنسیلیشن پروسس کې حصہ واله، کله یې سبا هم وایي نو برتانیا به دا کوشش کوي چې پاکستان ته دا وایي. پاکستان په خپل سوزل ویل دي چې موږ تیار یو مدد کولو لپاره.
په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو نوی حکومت جوړ شوی او نوموړي ویلي چې دوی به افغان پالیسي ته له سره کتنه کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ساس ډاکټر اجاز خټکوای که په اوسنۍ غونډه کې د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم په خپل سر یو زړور ګام واخلي نو د دې پوینا ممکنه ده په عمل کولو کې به مشکلات رامخې ته شي.
یو په نواز شریف مخاله چې پلونو هغه به چانس دا د سپیچ او فوج د مرزي نه بغیر څه فیصله نه کوي. هغه نه بغیر فیصله وکړي بیا هغه عملی کول یو ډېر لوی سوالیه نشان به وي. دلته هغه دا یو کلچر نه جوړ شوی، سیاسي کلچر هم نه جوړ شوی، ډیمیسټک کلچر هم نه جوړ شوی. لا چې سیاسي حکومتونو خبره او فیصله سنجیدګۍ سره څوک واخلي. فوج خو بالکل نه اخلي، صرف بیوروکراسي دومره دغه نه کوي، دوی ته اهمیت نه ورکوي. نو سل او سل حکومتونو کې خپل ویکنس دي د پوهې او د کمیټمنټ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ لندن ته له رسیدو سره سم خبريالان ټول چې له حامد کرزي سره په غونډه کې به د پاکستان پالیسي بیا په ډاګه کړي چې هیواد په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ غواړي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ تاسو باوري د اوس بلال شو کراچي ته د کراچي خار په بیلابلو برخو کې د تشدد په پیښو کې نه کسان وجل شوی دي. په وجل شو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ایز مشر هم شامل دي. د تشدد د پیښې په داسې مهال مه ته راغلي دي چې په دغه خار کې د بد امنۍ په ضد عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ د سیند سبې په یو شمېر ښارونو کې تیره شپه یو شمېر چاودنې هم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای د تشدد پیخه د خار په محمود آباد، اورنګ ټاون، قصبه کالونی، غازی ټاون، لانډی او کلیفټن سیمو کې مخته راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وای د محمود آباد په سیمه کې وجل شوی تن د دوی د ګوند د محمود آباد سیمه په خوانی مشر وو. د یاد ګوند د سیند صوبې د اطلاعاتو د څنګه مسول مالک اچکزی مشال رډیو ته په دې اړه وویل.
اور آباد سلور نمبر پر کمرشل گلے کی رسوں گا زور چکو پٹن زوں گا ٹول چلی اور ادارہ نشتے پر دین سٹرکچر ٹول ڈیزولو دے دا زوں گا ساتھ کا اور ادارہ کمرشل نمبر دو پد با اندرو موٹر سائیکل دا سوال اغلی دی بھئی یہ گولے بڑا اثر بنے وچھے دے اور اگنا چھے دے مر چھے دے دا یو عمل روان دے چھ پکا مہ علاقہ کی زوں گا دیر تکڑا اور دیر سرگرم ملگری اور دیر پوپ مسوا بندے بانے اگا ٹارگٹ کیگی.
اینی گواهان وای د قمرشاه د وجنې رستو قهرجن خلک سړکونو تر وتل او د سیمې سړکونه او بازارونه یې وتړل. په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې له یوې خوا د تیرو څه کم دو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې هدفي عملیات دوام لري او له بلې خوا په ستره محکمه کې د کراچۍ د بد امنۍ کیس اورېدنه روانه ده. د نهې په ورځ چیف جسټس ابتخار محمد چودري د یاد کیس د اورېدنې په مهال ویلي د کراچۍ ښار د بد امنۍ لویې وجې د سمندر له لارې د کیدونکو نشئی توکو او وسلې سمګلینګ دی. نوموړي زیاته کړه که حکومت د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي نو له دې سره په ښار کې امن راتللی شي. چیف جسټس د دغې اورېدنې په وخت په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په لړ کې د امنیتي ادارو په کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې او ویلي دي چې پولیسو او رینجرو په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره کار شروع کړی دی. هلته بیا د سیند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه کرکر چاودنې شوې دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښې په حیدرآباد، کوټری، لاړکانه، دادو، مهرابپور، بدین، خیرپور او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې له امله یې یو تن وژل شوی دی. دغه حمله په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په سیند صوبه کې ملتپاله ګوند جی اس ان قومي محاز نن د چهارشنبې په ورځ د هرتال اعلان کړی دی. د هرتال اعلان یادې ډلې په دې وروستیو کې د مرکزي حکومت له لوري اعلان شوي ارډیننس تحفظ پاکستان په ضد کړی دی. د سیمه ایزې میډیا تر مخه د دغې هرتال له وجې د داخلي سیند په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه بند دي.
د خیبر پختونخوا پخانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خپل پلار د عوامي نېشنل ګوند د مشر غړي اعظم هوتی هغه تورونه رد کړي چې د ګوند مشرانو درغلي کړي او پیسې اغستې دي. حیدر هوتی پرون په پېښور کې تر یو خبري غونډې وروسته مشال لیډیا ته وویل چې په خپل دور کې هیڅ درغلي نه ده کړې خو که څوک بیا هم د دوی د ګوند په مشرانو یا د صوبې په پخانی حکومت د درغلۍ تورونه لګوي نو هغوی عدالت یا احتساب کمیشن ته تللی شي. پدېړه نور د پیښور نه د مشال لیډیو د خبريال پر ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د سینیټر اعظم هوتی زوی امیر حیدر هوتی د خپل پلار له اړخه د عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو الزامونه بے بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې د پلار اعظم هوتی یو ذاتی او کورنۍ شخړې ته سیاسي رنګ ورکوي. د نهې په ورځ په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال امیر حیدر هوتی وویل چې د پښتنو قافله کې هغه د ولی خان او اسفندیار ولی خان په مشرۍ ویاړ کوي او زیاته کړه چې د باچا خان د کورنۍ د پښتنو لپاره خدمت د چانه پټ نه دي. د اوایل چې د پلار د کور جن اجرې ته راوړل دي هوا غیلا یو سیاسي رن ورکول غواړي.
ما دومره وویل تکي چې اغي د ذاتی مسلې نه سیاسي جوړ کړه. دا مسله د کور مسله ده، ذاتی ده، سیاسي نه ده.
په دې مهال د امیر حیدر هوتی سره د عوامي نېشنل ګوند نور مشران لکه سینیټر افراسیاب خټک، سینیټر زاید خان، بشیر مټه، میا افتیار حسین او سردار حسین بابک نه علاوه د دغه ګوند ګڼ شمېر کارکنان هم موجود وو. حیدر هوتی وویل کچر چا سره د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو خلاف یا تیر حکومت وزیرانو خلاف د کرپشن او د درغلۍ سه ثبوتونه وي نو عدالت یا احتسابي کمیشن ته دې لاړ شي چې صحیح حقیقت مخې ته راشی
ما خوندن هم خبر اوکړه ډیر وضاحت سره چې زغپل ځان او هغه ټول خلک چې کم په حکومت کې شریک او شاملو مونږ حاضر یو. دې وخت کې مونږ په حکومت کې مونږ د حکومت نه باریو په دې ملک ادارې مشته قانون مشته عدالتونه مشته کچا سره زمون خلاف سئی سر سترګو لار دی شي تحقیقات دی وشي چې پته ولګي چې حقیقت څه دی او دروغ څه.
د پښتونخوا موجوده وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه په تیر حکومت د الزامونو په جواب کې امیر حیدر هوتی وویل چې پرویز خټک په خپل د تیر حکومت سرور کار وزیر پاتې شوی او کچاره په حکومت کې ټګي یا درغلی و نو په کار وا چې هغه دا وخت اعتراض کړو. دوبای سمله کې د وزیر اعلی پرویز خټک د وینا او تورونو په حق له حیدر هوتی وویل
کم از کم د صوبې وزیر اعلی او چې کومه اوردر د وزیر اعلی هغه لهجه هغه طریقه او هغه الفاظ هغه سره خنخی چې کوم پرون بدقسمتۍ نه زموږ د صوبې وزیر اعلی استعمال کړی.
د یادونه دا چې یو ورځ وړاندې سینیټر اعظم هوتی هم په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې وه او ادعا کړې وه چې اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک د 2008 ټاکنو نه وړاندې د پښتنو په سر سودا کړې وه او په خپل خاورې د یو لوی جنگ مرسته هم کړې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د سوات پولیس په سره کې د دوه وړو جنکو د ورکولو په تور درې کسان نیولې دي چې نن به په عدالت وړاندې کول شي. پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې په سره کې د ورکړل شوی د یوې جنې عمر 15 کال او د بلې 14 کال دی. نور حال په دې رپورت کې ورو.
د سوات مټي پولیس ثانه محرر باچا زاده مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د تحصیل مټي ارکوټ سیمې موړګي کلی کې د سوري یو واقعي خبر راغلو نو پولیس په سمدستي توګه ګامونه پورته کړل. د کلی کې د رحمت علي او اختر علي نومي خاندانونو ترمنځ شخړه وه چې وروسته مقامي جرګې په دغه شخړه کې د روغې لپاره د اختر علي د کور دوه جنکۍ یوه 15 کلنه شکیله او بله 14 کلنه مریم په سوره کې ورکولو فیصله وکړه. د پولیس محرر وایي چې دوی په دغه اړه په سمدستي دوه ګامونه پورته کړل او درې تنانې گرفتار کړل.
پولیس ته اطلاع وکړه چې په موړګۍ ارکوټ کې د سوري واقع شوی دغه جرګې مشرانو په سوره کې یو ماشوم شکیله نامه ده افسردي ګور د 15 کال عمر دی. بل ماشوم د افضل خان چې د رحمتالي افسردي کور د دادیونو په سوره کې ورته روغې کړې وه.
پولیس جاتوی چې دو تنان چې پکې یو نکاح کوونکی هم شامل دی پټ دي، هغوی په ضد لټون روان دی. نور مرزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي.
د سوات ریپورت تاسو اوریده. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. بلوچانو د خپلو ورک شوو کسانو د خوشي کولو په موخه د کویټې نه کراچۍ ته لاریون پیل کړی دی. دا چې دغه لاریون اوس کم ځای کې دی او دغه لاریون کې چې کم خلکو برخه اخیستې دی په څه حالت کې دی دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی. تاسو که زما غږ اورئ نو لږ شانتي راته د دې لاریون چې دی د دې تفصیلات راکړي چې دا اوس کم ځای پورې رسیدلې دی او دې کې چې کم موجود خلک تی اغي سوای
مننه انیسا د اول مش اورځ چې لکټه څخه د کوټه د مطبعتي کلب څخه د شلو پښاو کې د ترتم سبيو بلوڅو د کورونی او غړیو چې هغه پاره کې ماشومان او شذې هم وي هغه د غلاریون پایل کړ. شپا دوی رسولې و دوه مش په دیشو دي رسولې و د کوټه لکپاس سیمه او دوه مش په دې کړي و پرون د مستونګ په کټ کوچا چې مکی نن سهار د کټ کوچې څخه روان شوی د کراچي پر لور او دوی غشتنه کوي چې د دوی ترې تمثيلي کسان چې دوی شمیر دی دا کوي چې په زرګونه کې دي هغه د ژر تر ژر راخوشي کړی سي. دوی د تور لګوي د پاکستان په استخباراتو باندې او ملي شاد ځکونه باندې چې د دوی مخبلوان د دوی د کورنۍ او غړي دوی پورته کړي او بیا په مرمۍ او سوري سوري مړي موندل کېږي. خو د بلې خوا ته د پاکستان د استخباراتو لخوا او بیا هم د پاکستان د حکومت لخوا پریا بیا باندې د دې تورنو دا تورنه یا سیویل وایي چې دا رسکړي دي پپشو باندې لانگ مارچ لکوټیا پای کړی په 15 کې به کراچی ته رسیږي او بیا په کراچی کې دوی وایي چې هلته به د نه خوړلو په احتساب یا بو کارتالی کیمپ لګوي د کراچی د پرس کلب مخې ته او هلته به هم دغه احتجاج روان وي. دا وخت چې دوی له کټکوچې څخه روان شوي دي نو دغه میرمنې هم ورسره دي، یو دوه ماشومان هم دي په دې کې چې هغه په پپشو باندې دا وخت روان دي. موسم لږ څه ګرم دی که څه هم اوس د ژمي موسم دی، خو هلته ګرمي لا هم په سیمه کې شته او چې که دا وخت له کومې ځای سره تېرېږي نو هلته موسم ګرم دی او دوی له مشکلاتو سره مخ دي. خو دوی وایي چې کراچۍ ته به همدا پیل دا سفر د 3.5 کیلومتره دی، دا به دوی ته کراچۍ پورې په پښو کوي.
سید ډیر مننه د دغه لاریون په اړه معلومات را کول. اوریدونکو تاسو اوریدل چې بلوچانو د خپل رکشو کسانو د خوشی کولو لپاره د کویټې نه د کراچۍ په لور لاریون پیل کړی دی. په دغه لاریون کې ګډونوال غوښتنه کوي چې نړۍ د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د دوی غیب کړل شوي خپلوان خوشی کړي. خو سروزې وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ ویلي وو چې هغه د رکشو کسانو د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. اوس به هم د کویټې په اړه یو رپورټ وورو. په کویټه کې د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې پر ضد ګڼ شمېر وګړو لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې سیاستوال ظاهر کاسی دې د تختونکو له منګولو سر تر زره راخوشي کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال او د کاسي قبیلې د مشر ارباب عبدالظاهر کاسي د تښتولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې له باچا خان څلور لارې ګڼو وګړیو لاریون پایل کړ او د بلوچستان د ګورنر او وزیر اعلی له کورنو سره څیرمه احتجاج وکړ. په دې لاریون کې چې د عوامي نېشنل ګوند غړي د کاسي قبیلې وګړي، ډاکتران او وکیلان شامل وو، ګڼو ولسي وګړیو هم پکې ګډون درلود. لاریون کوونکو ته د وینا پر وخت د قاسی قبیلې یو غړي زکریا کاسی وویل د دوی قبیلې شاوخوا 800 کال وړاندې د کوټې ښار آباد کړی وو. کوټې ته قاسی قبیله شاوخوا 800 کال وړاندې راغلې ده او تر هغه وروسته بیا زموږ مشرانو د یو باغبان په څیر یو یو ګل غوره کړ او د سیمې وګړو ته یې د کوټې په څیر د ګلونو یوه ګلدسته ورکړه. لکن اوس تاسو ګورئ چې له څه وخت راهیسې له دې ګلدستې خلک یو یو ګل پرې کوي او ورڅخه باسي یې له دې سره چې په دې لاریون کې صوبایي وزیر شیخ جعفر مندوخیل هم ګډون درلود. خپل حکومت یې د دې هر څه ذمه وار وباله. تر لاریون وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله له مشال سره په خبرو کې وویل له حکومت مایوسه سوي او اوس به په قبایلي سطح د ارباب عبدالظاهر کاسی د راخوشي کولو لپاره هڅې پیلوي.
دلته موږ په 15 تاریخ باندې د پښتون بلوس بردادار د کوټې اوسېدونکو مشران که هغه پنجابي آبادکاران دي که هزاره برادري ده که پارسي او عیسایي او هندي برادري ده دا ټول خو موږ یو غونډه راغوښتې ده او هغه به بیا موږ به آینده دپاره به لایمل ټاکو د دوی په مشري باندې او یو کمیټي به جوړو.
د وجلو وړ ده چې ارباب عبدالظاهر کاسایی د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي مشر پاتې سوی او د کاسي ټبر مشر هم وو. نوموړی د روان میاشتې په 23 نېټه نامعلوم وسلوالو د کوټې د ښار له پټیل سړک څخه هغه مهال وتښتاوه چې له خپل کور څخه د دفتر پر لور رهي وو. تر اوسه د ارباب کاسي د تښتولو مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو مونږ ته په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم ویل شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي، او درته هم ویل شي چې تاسو یو خبرونه ته اړتیا لرئ نو غره سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به مونږ تاسو لپاره جوړ کړو. اوس ته ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده، د بریوال کاکړنه ولند خبرونه وورو.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ویلي د افغان حکومت په مشرۍ کې به د سولې پروسه پر مخ بیایي. د څرګندونې پرون ناوخته په لندن کې د هغې غونډې پر مهال سوې دي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، افغان ولسمشر حامد کرزی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف پکې شریک وو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي له تیرې شپې نیولې بیا تر سبا پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې پر ګرځېدو بندیز یا کرفیو وي. دا خبره د پولیټیکل انتظامی چارواکو تیرې شپه مشال رادیو ته وکړه. په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو یو حکومت ته پلو قبایلي مشر او د هغه د کورنۍ شپږ غړي وژل دي، چا تر اوسه د دې پېښې پر غاړه نه ده اخیستې. د ورکو بلوچستانو د راخوشي کولو لپاره د لاریون د بلوچستان د بلوچمشت سیمې مستونګ تیر شوی. د پاکستان د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د سه شمې په شپه وړې چاودنې شوې چې یو تن پکې وژل شوی دی، او اسرائیل نن وختي شپږ ویشت فلسطینی بندیان خوشې کړي دي. دا له ډیرې مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امن د ولاړو خبرو اترو د بیا پیلولو د تړون برخه ده. په دې بندیانو کې ځینې داسې وو چې شل کاله په زندان کې پاتې شوي وو. په لویدیځه څنډه او غزه کې خلکو هغوی ته په جشنونو هرکلی ووایه.
د بریوال کاکړ نامو لند خبرونه واوریدل. او څه وخت شوه دی د اونیس خبرونه حجره د خبرونه باز محمد عابد جوړه کړی ده. نننې خبرونه د افغانستان په درنور ولسوالۍ کې جوړه شوې ده، نو راځي چې وویرو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عابد يم او د وجره خبرونه کې ستاسو کوربه يم. د وجره نننې خبرونه مو د درنور ولسوالۍ په ستونزو باندې ده. د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو د ضابط امیر محمد چې د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړی دی او د امغه ولسوالۍ سره تعلق لري، د دوه اجرې ته د درنور ولسوالۍ د بیلابیلو کلو خلک راغلي دي او خپل ستونزې ورته راوړي دي. اوس زه یو ورور ته مخامخ ناست یم، دی به راته خپل نوموالي د درنور ولسوالۍ د کومې سیمې سره تعلق لري او څه مشکلات لري. مهرباني وروره، اول خپل نوموالي.
زما نوم عارف خان دی، د درنور د ستن کلي اوسیدونکی. د زاوې سره په کور کې د خپل ستونزو د حل لپاره د مشورې لپاره مونږ دلته ناست یو. دلته راغلي
تاسو هغه ته خپل کلي کې څه ستونزې لري؟
ستونزې خو ډېر دي. په تاسف سره تاسو دوی هم چې په درنور کې چې کومه همکاري درنور ولسوالۍ درنور قومونو د حکومت سره ده، هغه توجه حکومت د درنور ولسوالۍ ته یعنی دومره نه دی کړی، خصوصا لکه ستن ته چې مونږ دا سرک زمونږ خامه ده. شفاخانه مونږ داسې شفاخانه نه لرو چې داسې کلینیکي چې لس کسان یا پنځه کسان یا شلو کسان بستر مونږ ولرو، او سرک مو خامه ده چې عبدالمریض ترسو مونږ کم جلال آباد ته یا خر ترسو ډېرو ستونزو سره مخامخ
یو. استادان پکې د لوړو زده کړو خواندان دی او کنه د دولسم نه پاریخ شوی دی او بیا عمل ته مالمان شوی؟
ټول ارس موجود دی، مالمان شته دی، استادان شته دی، خطکړه تکړه استادان شته دی، مکتب مو دولسم سنف پوری مکتب شته دی، خو د شمیر بابا بنو باندې خو ولې تعمیر مونږ نه لرو.
د غلط اساس په کلی کې خو به انکشافي شورا هم وی کنه.
انکشافي شورا غانو هغه چې شخصي ګټه تر سومه د نظر نه نیونه نسی، هغه فکر نه کوم چې یعنی عام ګټه یا د عام پتور باندې دی عوام ګټه مد نظر لاندې سیاده پلچکونو یا د استنادي دیوالونو یا د کم تعمیر یا د بلشي یا بلشي کرونه شوی دي. نه دي کرونه په درنور کې نه دي شوی، خصوصا په ستن کې د انکشافي شوراګانو یا د نورو د خوانه داسې بنیادی کرونه نه دي شوی.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو بازمامه د بیدم او د وجری خبرونه ده او د وجری په خبرونه کې د درنور لسوالی د بیلابیلو کلو پستون زوباندی د کلیوالو سره خبرې کوو او بیا هڅه کوو چې د چارواکو مخته کیږو. تاسو د دغه لسوالی د سوتن کلی د یو تن خبرې واوریدلی چې په خپل سیمه کې د صحت معرف او د سرکونو ستونزې وي، دا چې د درنور د یو بل کلی اوسیدونکي هم دغل تراغلی دی او خپل ستونزې له ضابط امیر محمد سره شریکوي. تاسو به کاکا خپل نوم واخلی او بیا به راته ده ووایي چې د درنور د کوم کلی سره تعلق لري.
فرید احمد تاسو رضای ما د عملی د کلی اوسیدونکی یم. په مجموع کې د درنور ولسوالي چې دا هغه یو غرنۍ علاقه ده او هر کله او هر سیمه ځان ته خپل ستونزې لري. ستونزې په معرف کې هم شته، په صحت کې هم شته، په انکشاف کې هم شته، په بیا رغونه کې هم شته، په ټولو برخو کې موږ ستونزې لرو. زمونږ په کلی کې زمونږ ولس د شکال او سر اکثره د لاندې ولسونه د اوبو د مشکل سره مخ یې. مثلا موږ بندونه نه لرو، موږ دغه اوبه چې په طول دغه مره وخت کې بارانونه یا واورې یا دغه کېږي دا اوبه نه ذخیره کېږي، دا اوبه په خوړ کې روان دي. یو تاوان یې دا دی چې خوړ کې راځي او د خلکو ځمکې د سیلابونو د ګواښ مخ کم ځایونه چې په خوانه خودل شوي وو چې دا بندونه په دې کې جوړ شي او هغه بندونه به نه تنها چې د عملی د کلي دپاره ده تا د نورو کلو دپاره چلاندې سورج کلی دی، بډیالۍ کلی دی، شاوخوا عمله ډېر پر نفوسه کلی دی، ځمکې هم ډېرې دي، دا به ټول تېنه خړوبېږي او دا خلک په طول د کال کې مشکل حل وي.
نو د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو د انکشافي شوراګانو په پلان کې شته دی چې استنادي دیوالونه جوړ کړي، دا تر اوسه نه دي جوړ شوي.
نه تر اوسه پورې او اندازه پورې کار شوی د فایده امې له خوا او د پیشنهاد کړي وو، خو عمده ستونزه چې ده هغه زمونږ د اوبو ستونزه ده. کله چې اوبه هلته مهار شي او بند ترې جوړ شي او ذخیره شي، زه فکر کوم دا د استنادي دیوال نه هغه ډېره مهمه ده.
دغه ستونزې تاسې کله له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي دي او یا مو د سیمې خپل وکیل ته ویلي دي؟
بله، دا د اوبو د بند ستونزه مونږ د چارواکو سره شریکه کړې ده او په زمین کې بیا مرکز ته هم استول شوی ده، وعده هم شوی و چې دا کارونه به کیږي، ولی متاسفانه مرکزی دولت په دې برخه کې چون دولت د بند جوړېدو کار د ولایتي چارواکو په وس پوره نه و، هغه مرکز ته پیشنهاد شو، د هغوی د وعدو باوجود خو تر اوسه پورې هم نه دی شوی.
اوس چې راغلي څه امید لري؟
نو اوس خو د مختلفو سیمو خلک راغلي دي او د مشکلات وکیل صاحب ته هم په مخ کې ایښي دي او موږ خپله به هم هڅه وکړو چې د دې نه پرته نور ولایتي چارواکو حتی په مرکزي سطح هم یو ځلی بیا د خپل غږ ورته ورسوو او شریک کړو.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو بازمامه دا بیدیم او د اجرې خبرونه ده. د اجرې دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا یو تنغړی ضابط امیر محمد په اجره کې جوړه کړې ده. دغه اجرې ته د درنور ولسوالۍ د بیلابیلو کلو خلک راغلي دي او خپل ستونزې سره شریکوي. د سوتن کلی یو تن خپل ستونزې وویلې، د عملی د کلی یو تن هم خپل ستونزې وویلې. اوس یو بل کاکا ته مخامخ هم دی بره ته ووایي چې د درنور ولسوالۍ د کوم کلی سره تعلق لري او څه ستونزې لري.
زاجی احمد شاه د درنور ولسوالۍ د عملی د کلی اوسیدونکي. درنور ولسوالۍ مجموع کې ستونزې خو به ډېرې، خو زه به دوه بخش کې خبرې وکړم، د تعلیم او د صحت په بخش کې به دا خبرې وکړم. د تعلیم مشکل خو داسې دی چې په درنور د عملی په ساحه کې کوم مکتب تر اوسه پورې موجود نه و. دغه څه موده نه راهیسې د ولس په همکارۍ او د ولس په کومک باندې ځمکه په بیه واخیستل شو او بالاخره د حکومتي چارواکو لخوا دغې آبادۍ لپاره کومه توجه ونه شوه. همدغه د کلي ولس خلکو چې هغه د انکشافي شورا خپلې پیسې وې، د دې خلکو هغه خپلې پیسې ولګولې او دغه مکتب یې اعمار کړ او تعمیرونه یې جوړ کړ او مالکان یې د خیمو نه او د سور لمر نه یې پناه کړ او مکتبونه دی کړ. او بل موضوع چې مهمه موضوع ده، دلته د جنکیو د تعلیم موضوع ده. د جنکیو لپاره زموږ په کلي کې مکتب ابتدایه دی. ابتدایه کې هم نارینه معلمان دي ټول، خزي معلمان نشته. چې کله ابتدایه ختمیږي جنکی نه هم سنف ته ځي، نو طبعا د نور لیسه نشته. د لیسه د پقلشایی کې ډېر لري د مونږ نه، نو هلته دا جنکی څوک نه پرېږدي او نه ځي.
تاسو کله دا غوښتنه کړې ده چې ستاسو په سیمه کې د جنکو مکتب د دولسم سن پورې جوړ شي؟
ډېر ځلې چارواکو ته هم دا خبره رسولې ده، حتی وکیل صاحب هم دا خبره وزارت معرف پورې دا خبره رسولې ده، ځکه زمونږ کلی درې زره کوره کلی دی، ډېر لوی ګڼ کلی دی، په درېنور کې عمله ډېره لویه قریه ده. نو متاسفانه په دې عرصه کې درېنور سره بیا بلخصوص د عملي کلي سره میری او دغه سلوک شوی دی، بالکل په دې راسته کې همکاري نه ده شوې.
که دا راته ووایي چې د عملي په کلي کې روغتیایي وضعیت څنګه دی، کوم کلینیک شته؟
شخصي ډاکټران شته ناز دي، دولتي کلینیکونه قطعا موجود نه لري، او کلینیک شته په خلاشایي کې. هغه هم دغه خلکو دپاره ډېر تکلیف دی، ډېر مشکلات دي چې مریض پیدا کېږي، یا به جلال آباد راوړي او یا به هلته برخل شایي ته وړي. هغه هم ابتدایي داسې دغه غوندې ابتدایي تداوي ته پکې داسې خاص تداوي هغه کې نه کېږي.
نو هغه کلینیک کې داسې زنانه ډاکټر شته دی چې د زنانه د روغتیایي چارې پر مخ بوزي؟
زنانه ډاکټر شته خو هغه ابتدایي دغه کولی شي، نور اضافه تداوي نه شي کولی، به مجبور هغه جلال آباد ته لیږي.
په دغه برخه کې تاسو کله د حکومت نه غوښتي چې یاد یې د قلاشایي کلینیک پیوړی شي، یاد یې درته په خپل سیمه کې کلینیک جوړ؟
حتی زمونږ خلک دې ته حاضر شوي دي چې ځمکه ورکړي، خپله شخصي ځمکه ورکړي چې دلته کلینیک پکې جوړ شي، مکتبونه دپاره د برهوالې. متاسفانه دولت په دې کې نه پوهېږم چې د کلي سره حال دا چې درېنور یو داسې منطقه ده چې د دولت ټول فرامینې منلې دي، کوګنار نه کوي، جنگ پکې نشته دی، مشکلات پکې نشته دی، مخالفینو خبره پکې نشته دی، ډیر ښه امن او امنیت منطقه ده. ټول خلک د جلال آباد خلک ټول د خبرې شاهدان دي، او د افغانستان خلک د خبرې شاهدان دي چې درنو سره هم خاصه امنیت لري.
تاسو چې اوس ضابط صاحب ته راغلي، بلې ستونزې مو ته راوړي دي، څومره مطمئنه چې ستاسو د کلو ستونزې به حل شي؟
خبره داسې ده، یو متل دی، سبناره ورو گرمی تے پتہ ماشا دے دولت من بخل چھ وکیل سے تم رسول وکیل سے طریقہ ټول ادارو در رسید لی دی ول بیم رسو بیم رسو من تر اخی قرار نکین چھ تسو داس من مشکلات ہن چھ خو چھ دا دولت گورو دی کہ دسی ورتیا نخ کاری زکہ داخل کم تی مسافہ نیسی دی دولت کی دغه ورتیا نشته، توجه نه کی دغه خبر وتا خبره کوا عمل نشته. بیا هیلم دادا دی چارواکو نه چې دغه بعضی مسائل ته چې د مخکې ما یاد کړ دغه توجه کی تر سو داس من خلک بعضی مشکلات څخه خلاص شي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د اوجری دغه خبرونه مو د درینورو لسوالي د خلکو په سنزو جوړه کړی دا اوس راځو یو سندره اورو. Thank you.
کی درد او مینا محبت ستا تم پچا کی ور کی صدا کرشتا
امیر محمد درنوری چې د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا یو تنفال غړی دی په دې اجره کې تاسې واورېدل چې د درنور ولسوالۍ د بیلابیلو کلو خلک بیلابیلې ستونزې لري دغه ستونزې چې مثلا د معرف په برخه کې لري د انکشاف په برخه کې لري د زراعت په برخه کې لري او یا هم د روغتیا په برخه کې لري د دوی داواله چې وخت په وخت دوی راغلي دي او تاسو سره خپل ستونزې شریکې کړي دي بلکې تاسو به هلته د نږدې نه هم مشاهده کړي وي څومره تاسو په دغه ستونزو کې د دوی د حل کولو لپاره کار کړی دی
د معرف په برخه کې یعنی تاسو کولای شئ چې رئیس معرف نو هم پوښتنه وکړي وخت زمان میډیا مې وړه هغه مکتبونه چې سرپناوی نه لري هغه مثال ځایونه ته مې وړي چې په خوړونو کې د ونو لاندې خلک ناست دي مونږ د میډیا په سطحه آواز کړی رئیس معرف سره نږدې نه خبرې کړې چې دا مشکل مونږ ته حل کوي مثال اوس د مخکې د جوارو غنمو سیالي وه اوس د علم سیالي ده زمونږ اطرافي ولسوالۍ ده غرنۍ ولسوالۍ ده دلته خلک ډېر غریبه دي باید تعلیم ته باید د توجه وشي چې مونږ کولای شو چې د نورو ولسوالیو سره مونږ د علم په ساحه کې مونږ سیالي وکړو
دوی څه کړي دي صاحب
دیو ما یو اندازه به څه کړي څه یو اندازه تعمیرونه سابق نه مخکې جوړ شوي دي خو داسې چې جهانیانو ته ګورو دغه د دنیا کومکونو ته ګورو چې یو لاره باندې راغلل پر بل لاره وړل لاړل په تعمیر مونږ نه ناځيږو باید مونږ هغه علمي کچه باید د شاګردانو لوړه شي زمونږ ولسوالۍ اطرافی ساحه سرکونه ورته نشته چې معلم ته سہولت جوړي چې په مثال په موټر سایکل یا په گاډی کې لاړ شي زمونږ د مرکزی ساحونه چې معلمان هلته ځي هلته ترسور رسیږي یا ستړی یو پیاله چای اسکی وخت زمان بیرته راستنیږي د معلم دپاره سہولت هلته نشته یو ویشتم قرن دی او په دې کې مونږ سرک نه لرو
زابسه محترم کلیوالو زیاته تم ستاسو نکیږي ځکه تاسو ولسی نمندگان ستې د حکومت سره نو تاسو په دغه برخه کې نو حکومتي چارواکي نه دي مجبور کړی چې دراشي او په غسیمه کې کار وکړي
حکومت مونږ د سینې چې د مونږ هغه وخت به د حکومتو چارواکو د مونږ هغه اوریدل وي چې مونږ دومره صلاحیت درلودل چې د مکتوب په لري مونږ سره والد معرفي کړو چې دیونه تاقی شوی که هر وخت کې आवाज وګو په یو غوږ نه نه باسي بل غوږ نه بیرته نه وځي دا یو مونږ سفر کړی کوګنار هغه مخدره چې بین المللي او فشار دی هغه مونږ سفر کړی مخالفین نه لرو هغه مثال زمونږ ساحه امنیتی ده خو بدبختانه د انکشاف په باره کې د صحت په باره کې معرف په باره کې هغه سې چې نور ولسوالیو ته نور ځایونو ته به توجه کېږي مونږ سره نه کېږي چې مونږ نه پوهېږو چې علت څه دی که سړک جوړي مونږ خدای د رینور ته یو طبیعي ښکلا ورکړی که تاسې د نږدې نه راشي دغه طبیعي ښکلا وګورئ باید هلته مری غوندې دا نور د جهانیانو د سیل ځای وی امنیت پکې شته چکر ځایونه پکې شته ښایسته منظرې پکې شته مونږ نه پوهېږو چې دا مونږ سره دا ولې کومکونه نه کېږي
زابط صاحب کلیوالو د معرف په برخه کې هم زیاتې ستونزې په ګوته کړلې
د معرف په برخه کې مونږ اتیش جنکیان فارغین ورکړي او دا ورته سوال ورته کړی دی چې زمونږ جامعه اسلامي جامعه ده افغاني جامعه ده دا جنکیان چې د مکتب نه فارغ شوي دي باید دلته بیرته معلمان شي کله پیران مونږ ته مخکې ته کوي کله یو بانه کوي کله بل بانه کوي چې دا اتیش واړه مونږ ته هلته معلمان شوی وی هغوی نه جملې نه سلور پنځه نیولي دي نور په کور کې ناستې دي او هڅېږي او د خپل لورګانې مکتبونو ته ورکړي چې مونږ آینده مثال دغه د لورګانو نه مو خپله ګټه مونږ خوړلی شو حتی هغه کور په کور کې ناستې دا نور وایي چې په کور دا کور کې ناستې وتلی دي نو زه ضرور لرم چې زه خپل لور مکتب ته لېږم
زابط صاحب یو خبره بله دغه ولایتي اداره چې کومه ده دوی په میاشت کې داسې یو مجلس جوړوي چې بیا په کې تاسې وکیلان هم دعوت کوي او د پی ټی سي مجلس وي په دې کې بیا وکیلان د خپلو ستونزو په اړه باندې د چارواکو سره غږیږي د دغې لارې نه بیا په ډیرو کلو کې داسې پراختیایي کارونه شوي دي تاسې خپله کله د خپلې سیمې دغه ټولې ستونزې د پی ټی سي مجلس کې له چارواکو سره یخي دي هغوی څه کړي تر اوسه پورې
کوم وخت چې مونږ اواز کړی که پی ټی سي مجلس دی که اداري مجلس دی دا نمایشي غونډې دي نمایشي غونډو کې مثال عملي جامه نه لري زه غونډه هغې ته به مجلس هغې ته به چې په هغه اجنډا کې پنځه اصلور موضوعګانې داخل شي هغې باندې عملي کار وشي اسې راځي په میډیا کې راډیو د لارې یا تلویزیون د لارې اعلانې تاسې به دغه د مجلسونو نتیجه ما ته وګوري ووایه چې کومه نتیجه شوې که هر وخت کې مونږ د غصب په حصه کې د ظلم په حصه کې د نورو په حصه کې همدې مجلسونو کې مونږ اواز کړی والله بالله که چا اوسه پورې اورېدلي نو جړا ځای چاته نشته چې لاړ شو مونږ خپل عرض هغې ته وړاندې کړو تقریبا اتن زره نه نیولې نهه زره پورې مونږ عسکر ورکړي هر دروازه کې لاړ شه په هر والي سره هر قومندان هم نه سره چوند درې نو خلک که په شیان دي خو اعتبار خپل ساتلې متاسفانه زموږ په شیانو سره د میرم مرستلو کېږي نه اوسه پورې یو والي لرو نه وزیر لرو نه مشاور وزیر لرو زما دغه دولتي چارواکي که غږ اوري نور دغه په شیانو ته د باخیر سترګ ونه ګوري مونږ د دولت ملاتړ یو خو دولت مونږ ته خپله برخه نه دی راکړې اوسه پورې
شال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د غنننې وجرمو د ضابط امیر محمد په کور کې جوړه کړې و چې د درینورو لسوالی سره تعلق لري او د ننګرهار ولایتي شورا یو تن استازی دی د دې پوجره کې د درینورو لسوالی د بیلابیلو سیمو نه خلک راغلي و خپل ستونزې د دې په وړاندې کې خودي خو کله چې مو د دنه د ستونزو د حل پوښتنه وکړه تاسو واوریدل چې دی هم همدغه سي شکایت لري همدغه سي ستونزو سره مخ دی چې کلیوال ور سره مخ دي او داوه لري چې حکومتي چارواکو د دوی د ستونزو د حل کولو په لار کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی موږ به هڅه وکړو چې د درینورو لسوالۍ د خلکو دغه ستونزې دولتي چارواکو مخ ته کېږدو چې هغوی پکې سوایي زوس د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول احمد ضیا عبدالعزیز سره ناستیم او د دوی په وړاندې د خلکو ستونزې اقدم عبدالعزیز صاحب د درینور خلک وایي چې مثلا د دوی په سیمه کې چې کرنیزه ځمکه کمه ده سیلابونه چې کله راشي د دوی هغه کرنیزه ځمکه له منځه وړي استنادي دیوالونه ورته تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې آیا د دوی دغه دعوه سمه
ده
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار د دوه ولسوالیو درلودونکی ولایت دی. په هر ولسوالۍ کې موږ انکشافي شوراګانې لرو، د دې په څنګ کې مو ټولنیزې شوراګانې درلودلې. دا د دې لپاره ایجاد شوې چې د دوی په واسطه باندې موږ په کلو کې کار وکړو او په عادلانه او مساویانه شکل سره کلو ته پروژې ورسیږي. خوشبختانه ننګرهار په ولایت کې په هره برخه کې او په هر سکتور کې ډېر کار شوی دی. درینور ولسوالۍ ته هم تاسو وګورئ، غځېدلې سړک پوخ شوی دی، اسفال شوی دی. د سړک په امتداد کې ضرورت دی چې باید سندی دیوالونه جوړ شي، هغه هم جوړ شول. په کلو کې د کلو پراختیا سکتور کې مختلف پروژې پلې شوې دي، د معارف په برخه کې شوې دي، کلینیک په برخه کې شوې دي، په نور برخو کې هم شوې دي. باید په دې سترګې پټې نه شي چې ګنې د درینور په ولسوالۍ کې هیڅ کار نه شوی. نه، کار شوی دی، خو په دې هم موږ اعتراف کوو چې د درینور خلک لا هم نور پروژو ته ضرورت لري. په همدې باندې موږ د دوی ضرورتونه اخیستلي، دا مجرب ترستون ته استولی دي، او بیا هم زموږ د دوی نه هیله ده که په کوم برخو کې ځینې پروژې دوی ورته اړتیا ولري، دوی باید ولسوالۍ ته مراجعه وکړي. او زموږ ولسوال صاحب چې زموږ ولایت استازی دی، زموږ د حکومت استازی دی، هغه مکلف په دې دی چې دا مشکلات موږ سره شریک کړي. موږ به انشاءالله په راتلونکو کې په پام کې ونیسو او دې مشکلاتو ته به د حل لاره پیدا کړو.
یو عمده ستونزه چې هغوی یادوي دا ده چې د دوی په ولسوالۍ کې په مکاتبو کې خزینه معلمین نشته دی، وایي چې د دوی د نجونو زده کړې تر دولسمو پورې نه رسیږي، تر نهم سن پورې زده کړې کوي. او دا هم وایي چې د دوی یو دوره چې دولسم نه کله پاره غشوي و، د هغوی د معلمۍ غوښتنه یې کړې وه، خو د پوهنې ریاست نه ده منلې. دغه څومره حقیقت لري؟
موږ تاسو پوهیږئ چې ریښتیا هم دا ستونزه پخوا درلودله. خوشبختانه دا جلبه په ښار کې اوس حل شوې ده. خزینه استادان په مکاتبو کې لرو، په خزینه مکاتبو کې، په ولسوالۍ کې هم دغه ستونزه موږ درلودله، خو تدریجا موږ دغه ته نږدې کیږو چې دا مشکلات حلېږي. خوږیانو کې موږ چې تاسو ګورئ یو لرې پرته ولسوالۍ ده، په زیاتو ښوونځیو کې ښځینه استادانې لرو، په کامه کې مثلا، په نورو ولسوالیو کې. زه چې څومره معلومات لرم، د ولایتي ادارې او د معارف ریاست موقف دا ده چې که په کوم ولسوالۍ کې ځینې متعلمین دولسم نه فارغېږي، نو هغوی ته به بیرته موږ هلته د استادۍ یو فرصت پیدا کوو چې هغوی بیرته په ښځینه مکاتبو کې تدریس وکړي او مشکل حل شي. درینور په تړاو باندې زه معلومات نه لرم، خو که رښتیا هم داسې وي چې دوی یو تعداد فارغان ورکړي وي خزینه، او دوی کولای شي چې بیرته په خزینه مکاتبو کې استادي وکړي، ولایتي اداره به ورسره پوره همکاري وکړي، موږ به دلته معارف ریاست ته هدایت وکړو چې دلته د دوی مشکل حل شي. که چیرې بستونه وجودونه لري، موږ به د وزارت معارف نه همکاري وغواړو، د هغوی نه بستونه راوغواړو او دوی ته به دا مشکل حل کړو. خو ضروري ده چې دغه موضوع موږ سره شریک کړو.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، باز محمد عبیدیم او د حجري خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ د خلکو ستونزې تاسو واورېدلې، او په هغه مو د حکومتي چارواکو جواب هم واورېدو. په دې هیله چې د خلکو ستونزې حل شي، د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.